په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په دایکوندي کې د خونړۍ حملې د عاملانو د نیولو غوښتنه کړې ده. یوناما پرون پر ایکس شبکې په یو بیان کې د پیښې له قربانیانو او د هغو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شازده فری کرن ډکر هم دا پیښه غندلې ده. میرمن ډکر په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د یوناما د هغې غوښتنې ملاتړ کړی چې وایي د دې حملې له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. پاینال کې په جنیو کې د افغانستان دایمي استازولۍ چې د پرزیدلې جمهوري نظام استازي اداره کوي په خپل ایکس پاڼه د دایکوندي په پیښه کې د بې ګناه کسانو پر مرګ ژوبل خفګان ښودلی دی. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دایکوندي د پیښې قربانان هغه کسان دي چې له کربلا څخه د راستنو شوو زایرانو هرکلي ته ولاړو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دي چې تهران د دې جنایت عاملانو ته د سمدستي سزا ورکولو غوښتنه کوي. د دې مخې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت او یو شمېر افغان سیاستوالو هم دا برید غندلی و او عاملانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې وه. د جنوبي افریقا د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان له افغان لوبډلې سره د سیالۍ په درشل کې خپل غږ د دې هېواد د کرکټ د لوبغاړو له انجمن سره غبر کړ او د افغانستان له ورزشکارانو، ښځو او نجونو سره د توپیري چلند پای ته رسېدو غوښتنه یې وکړه. تمبا باوما پرون متحده عربی امارات ته چې له افغانستان سره لوبې پکې پلان شوې دي له روانېدو مخکې وویل د خپل هیواد جنوبي افریقا چې دیرش کاله مخکې توکمیز تبعیض پکې پای ته ورسېد د بشري حقونو د سرغړونو له پلوه خورا ډیر کړاو انګاللی دی او دی غواړي چې د افغان ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وشي. د راپورونو له مخې په سرپل ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د چنارې ونه د شرک بدعت او خرافاتو د دودېدو د مخنیوي لپاره له بېخې ایستلې ده. د طلوع نیوز خصوصي تلویزیون او څو نورو رسنیو د راپورونو له مخې د سرپل له امر بالمعروف ریاست په یو بیان کې ویلي د دې ولایت اوسیدونکو باور درلود چې که په دې ونه میخ ټک وهي نو ستونزې او ناروغۍ به ختم شي. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مذهبي مشر په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو په هڅو کې د نه پرمختګ له کبله خواشیني څرګنده کړه. خو پاپ فرانسیس په عین حال کې د اسرایل په بمباریو کې د فلسطیني ماشومانو د وژنې د بندېدو غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس چې د آسیا پاسیفیک هیوادونو ته له دولس ورځني سفر وروسته پرون له خپلې الوتکې د راکوزېدو په حال کې خبرې کولې وویل چې دی په غزه کې د سولې د ټینګښت پر لور د پرمختګ نښې نه ویني. پاپ له دې مخکې هم بیا بیا په غزه کې د تاوتریخوالي په غندنه کې خبرې کړې وې. د امریکا متحده ایالات وایي د روسیې خبري رسنۍ آر ټي له کرملین څخه مستقیم اوامر ترلاسه کوي او هغه د روسیې له پوځي استخباراتو سره کار کوي تر څو د ډیموکراسۍ د کمزوري کولو لپاره په ټوله نړۍ کې غلط معلومات خپاره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون جمعه ناوخته په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل چې متحده ایالات نوي شواهد راټول کړي چې د آر ټي او د روسیې سیبوتنیا میډیا ګروپ تر چتر لاندې څلور نورو رسنیو ترمنځ همکاري ثابتوي. د دوی خبره د دوی هدف دا چې نور هیوادونو ته د غلطو معلوماتو د ګواښ خبرداری ورکړي. په تور سمندرګي کې د اوکراین د غلو دانو پر یو ملکي کشتۍ د روسیې حملې د ناتو غبرګون پارولی دی. د ناتو ویاند فرح دخل الله له دې پیښې یوه ورځ وروسته پرون جمعه په دې اړه غبرګون وښود او برید یې وغاند. میرمن دخل الله د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د خبرو په مهال وویل دا حملې هیڅ راست توجیه نه لري او یوازې په جګړه کې د روسیې بې پروايي ښیي. په عین حال کې د ناتو غړي رومانیا په تور سمندرګي کې د کښتیو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ولې یو شمیر افغان ځوانان چې ډیری د هیواد کډرونه دي هیواد پریږدي او کډوالۍ ته مخه کوي؟
شخصي پانتونونو څخه خلکان د حقوقو د انجینرۍ د طب د دوی څخه فارغ شوي. زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی؟ باور پلاو کوی د دینم پانتون دوره زموږ د لیسانس خواه ورې خواه د همدې لپاره خواه دي چې حداقل زه په درس مصروفه وم. اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی. زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟
دغه کډرونو وتل هیواد ته د کوم زیانونو لامل کېدلی شي؟
کرونه کار پې شوی دی، مصرف پې شوی دی. اچ کله راوځي په دې وانه چې د افغانستان نه یو لوی ضایه ده د افغانستان لپاره، نو خپل دولت که په دې برخه کې کار ونه کړي او دولت دې ته فکر ونه کړي، 50% وتلي په دې باورې ما چې 200 کاله وروسته به یعنی تقریبا د 10% ځوانان د افغانستان نه وتلي.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنوردونکو، د جمهوریت له سقوط وروسته چې کله طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، یو شمېر ځوانانو هم د نورو افغانانو په څېر چې کډرونه هم پکې شامل و کډوالۍ ته مخه کړه او لا هم هڅه کوي چې له بېلابېلو لارو څخه بهر هېوادونو ته کډوال شي. دا ځوانان د خپلې کډوالۍ لوی علت په کور دننه زده کړو ته نه لاسرسی او د کار پر وړاندې خنډونه ښیي. رڼا فضلي چې د مهاجرت هوډ لري وایي په افغانستان کې داسې نجونې وې چې کار یې کاوه او د کورنۍ لګښت یې برابروه، خو نن سبا چې له کاره منع شوي دي مجبوره دي چې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره هېواد پرېږدي.
خزما ورونه خپل د اول دویم الا پنځم صنف پورې دي، پنځم صنف کلکان پورې چې دا و موزي د سلیونیم سلور په یوانه نه ډیر ګټ نه شي لاسته راوړلی. نو په سلیونیم سل باندې کور کې د تناروغ شي، کور کرایه شي، د کور مصارف شي، خپل د انسان مصارف پاید ضرورتونه دي، نو سلیونیم سل به څومره تاته ګټه وکړي؟ او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم د څه د کار زمینه نه ده، مثلا اوس د شخصي پوهنتونونو څخه هلکان د حقوقو د انجینرۍ د طب د دې څخه فارغ شوي. ما خپله شخصا زما صنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی، باور پلو که وایي د دې نن پوهنتون دوره زموږ د لیسانس څخه وه. ولې ښه وه؟ د همدې لپاره ښه وه چې حداقل زه په درس مصروفه وم. اگر اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کېږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هېڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید په خپله واخلم، مګر داسې هېڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راشي پوښتنه وکړي، ریکشا ته زړه کې لیرې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم. له بیکارین هغوی ته چې زمینه نه برابر چې خوځو خپل ځان پر خپل لاسته راوړنه کړی ده، نو دای دوی پیبند کړي. نو ډېر ستونزمنه ده د دې نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کېږي او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخته امر پې تطبیق کړه.
افغان ځوانه حدیقه وایي چې د ځوان کډرونو مهاجرت د دې لامل کېږي چې افغانستان د پرمختګ څخه کلونه کلونه بیرته پاتې شي.
متاسفانه زه باید ووایم چې افغانستان ډېر شاته تللی دی، ډېر شاته تللی دی. په دې حد چې د دې جبران که موږ تاسو اوس ووایو چې ورته بدیل پیدا کړو، هغه څه اوس موجود نه دي. په صورت دې کې چې درې کاله کېږي او د درې کال نه ډېر کېږي چې مکتبونه بند دي، پوهنتونونه بند دي، نجونې هېڅ تعلیمي مرکزونو ته نه ځي او ټول فوکس په دې نورو مسایلو اړول شوی دی، زه فکر نه کوم چې دې ته کوم څه جبران موږ ولرو په آینده کې یا داسې څه بدیل ولرو چې وکولی شو د دې تورتم څخه نجات پیدا کړو. که کډرونه زموږ په افغانستان کې نه وي او موږ کولی د دغه کډرونو د پوهې څخه استفاده وکړو او دوی له لاسه ورکړو، د هېواد نه دوی لاړ شي، جلا وطنۍ ته اړ شي، نو دا په دې معنی ده چې موږ هم همداسې پاتې کېږو په یوې ټولنې کې چې ناپوهي به په لوړه کچه وي او داسې ژوند به وي، تورتم به وي او د حل لارې لپاره به موږ داسې یو څه بدیل نه لرو. نن ورځې په ځوانانو باندې قیدونه ډېر زیات دي، شرایط پې زیات ایښودل شوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي او په دې فکر کې دي چې په ژوند کې دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي، دوی نه شاید د تزرخه کې چې په افغانستان کې پاتې شي، تحصیل ته ادامه ورکړي او خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هغوی پورې ورسوي. یو دلیل دا دی، یو بل دلیل دا کېدلی شي چې اوس مهال په افغانستان کې د کار کچه ټیټه راغلې ده او دغه کارونه اهل کار ته نه سپارل کېږي، نو په دې اساس ځوانان زړه نه ښه کوي.
د یو خصوصي پوهنتون د حقوق استاد منصور وایي ځوانان له دندو وېستل هغوی ته د زده کړې زمینه نه برابرول د دوی له قانوني حقونو څخه سرغړونه ده. که چیرې د طالبان حکومت دا ستونزې حل نه کړي، نه جبران کېدونکې پایلې به ولري.
یعنی هر نارینه دا که ښځینه ده په دې وطن کې وزګارېږي د کاروبار نه راایستل کېږي دوی مخ تر مخه ضرر څه ورته رسېږي تاوانونه رسېږي دوی کورنۍ ته رسېږي بیا ورپسې ټولنې ته رسېږي دغه کاروبار څه نه وي ژوند څه نه وي ژوند خپله پوهېږي چې دغه مادیات په ژوند کې ډېر ارزښت لري سړی انسان دی انسان نو خامخا خوړلو لپاره د خپل د ژوند تېرولو لپاره مکان ته ضرورت لري یعنی همغسې کالی ته ضرورت لري یعنی ډوډۍ ته ضرورت لري یعنی تداوی یعنی معالجی ته ضرورت لري دغه ټول شیان د پیسو په اساس کېږي چې انسانان د خپل ژوند مخ ته ویسي نو چا چې راځي کوم کار شغل یا کسب وکار او خپل کار نه محرومي یعنی په دې معنا چې د دوی کم تر کم هغه امکانات چې د دوی د ژوند تېرولو لپاره وو هغه هم ورنه واخلي دا خو واقعا درد لري او دا ظلم دی او دا متاسفانه ښه راتلونکی نه لري زه فکر کوم
افغان لیکواله او ژورنالیست خکوله وای چې کچیر په افغانستان کې اوسنی وضعیت روان وي افغان کادرونه به نور هم هڅه وکړي چې هیواد پرېږدي او پردیسي غوره کړي له نوموړي سره مې مرکه کړي هغه په پیل کې وایي
په افغانستان کې وضعیت ته په کتو سره دا اوس چې کوم وضعیت روان دی بهرنیو هیوادونو ته بېشمېر ځوانان لاړه او هغه ځوانان هغه پیغلې چې هغوی په تعلیم باندې سنبال و ډېر تعلیم یې کړی و کلونه کلونه د همدغه دولت بودیجه په هغوی باندې مصرف شوی وه ولې کال په کال باندې ګورو چې وضع بهتریږي یعنې خلک دې ته په تمه وو چې شاید اول کال تیر شو دویم کال ته به وضع بهتره شي او دغه کدرونه چې ځي دا د وطن لویه سرمایه ده خو تاسو په دغه اوسنۍ په دغه سږ کال کې ګورئ چې ټول په دې تمه باندې وو چې د نجونو مکتب ونه بخلاص شي ځوانانو ته به د کار زمینه برابره شي کدرونه که مونږ دا ووایو چې هغوی باید صبر وکړي حوصله وکړي ولې تاسو خپل وګورئ چې که بهر ته یو ځوان راوځي نو دا په دې معنی چې د افغانستان سرمایه ووتله او هغې باندې هلته ډېره خواړي شوې کرونه کرونه کار پرې شوی دی مصرف پرې شوی دی هغه چې کله راوځي په دې معنا چې د افغانستان نه یو لوی ضایه ده د افغانستان لپاره او هغه چې راووتلو په دې معنا چې د افغانستان هغه خپله سرمایه د افغانستان نه ووتله نو خپله دولت که په دې برخه کې کار ونه کړي او دولت دې ته فکر ونه کړي 50% وتلي په دې باورې یم چې دوه نور کاله وروسته به یعنی تقریبا د لوړه فیصدي ځوانان د افغانستان نه وتلي
بله تاسو چې له ځوانانو سره نږدې پاتې شوي یاستئ دوی خپله هغه کومې ستونزې دي چې ډېرې ځوروي
د ځوانانو په وړاندې یوه ستونزه نه ده چې زه یادونه وکړم که هغه په تعلیمي برخه کې وي په کاري برخه کې وي اقتصادي ستونزې دي کورنۍ ستونزې دي یو تر ټولو لوړه فیصدي ځوانان پیغلې نجونې هلکان هغوی تعلیم یافته دي حتی د ماسټرۍ سندونه ورسره دي ولې دوی بیکاره دي یو وطن کې چې کار نه وي یو ځوان په کوم امید باندې هغې وطن کې کښېني چې ټول فامیل ورترغاړه وي هغوی کورنۍ شهیدان ورکړي دي حتی پلار یې مړ شوی ورور یې مړ شوی او شاید په یوه کورنۍ کې یو نفر وي چې هغه د کور نفقه پیدا کوي هغه ته هم چې کار پیدا نه شي نو هغه غی وطن کې سوه کی له بل لوري زور ظلم زیاته دا شیان خوشته دی موږ په وطن کې او بل د ځوانانو تر ټولو عمده ستونزه دا ده چې اوس د ډیرو فامیلونو مثلا نجونې ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي د شپږم ټولګي نه لوړې نو تاسو خپله فکر وکړئ هره کورنۍ کې دوه درې نجونې دي کله چې په یوه کورنۍ کې جنۍ ته د تعلیم د حق ورنه کړل شي هغه د ښوونځي نه بنده شي نو یو فامیل یو ځوان څنګه دا ومني چې د هغې خور د په کور کې ناسته وي او دا د پاغې وطن کې اوسېږي تر ټولو عمده ستونزې همدغه دي چې اوسنی حکومت باید ورته پام وکړي او فکر کوم چې نه یوازې دا چې شاید دا زما ستونزه وي ما د خور ستونزه وي ما د فامیل ستونزه وي دا د هر افغان فامیل ستونزه ده که هغه په مرکز کې اوسېږي که په ولایاتو کې اوسېږي د هغو ټولو غوښتنه همدغه ده چې ځوانانو ته کاري فرصتونه د تعلیم زمینه او دا ټول هغه څه دي چې دوی ته باید برابر کړي تر څو دغه کدرونه له افغانستان نه ونوځي او که مخه ونه نیول شي فکر وکړئ ما وویلې په راتلونکو دوو کلونو کې به یعنې هېڅ داسې یو ځوان تاسو ونه چې هغه لوړ تعلیمي سند ولري او په افغانستان کې پاتې وي
په دغه وضعیت کې بیا د مونږ او تاسو کادرونه له افغانستان نه کله ناکله غیر قانوني لارو ته مزرعه کوي وزي دوی کوم ستونزو سره مخ شوي څه کیسې تاسو اوریدلې دي
ډیری هغه ځوانان چې هغوی ته دا زمینه نه ده برابره شوې چې د یوې سیف لارې یا د یوې محفوظې لارې نه هغوی نورو هیوادونو ته ولاړې شي حتی که مونږ یو لنډ مثال ورکړو مثلا پاکستان مونږ سره ډېر نږدې پروت دی همسایه هیواد دی حتی هغوی چې کله ویزه نه ورکوي اوس د هغوی ویزې هم په ډالرو باندې اخیستل کېږي ځوانان دې ته مجبورېږي چې د قندهار له لارې د مثلا د ننګرهار له لارې یا د نو پکتیا له لارې خوست له لارې دغو ولایتونو نه چې کوم سرحدونه پاکستان سره لري په هغو قاچاقي لارو ځي د هغې نه علاوه ایران ته که مونږ فکر فکر وکړو ایران ته د هرات لارې ځوانان اوړي قاچاقي لارې له هغې ځي ترکیه ته ځي ترکیه نه همداسې راځي نورو هیوادو ته دا اوس تاسو فکر وکړئ چې په نورو هیوادو کې په ځوانانو باندې دا وضع څومره تنګه شوې هیڅ هیواد دې ته زړه نه ښه کوي چې ماجر ومني دوی داسې فکر کوي چې مونږه له یوه ځایه پناه وړو په هغوی باندې وضع ډېره سخته ده اوس ماجر په ډېره سخته منل کېږي ځکه چې ډېر شوي دي حکومتونه ورته مثلا د دې جوګه نه دي چې دا ټول ماجر ومني بیا په دې کې لوړه فیصدي زه فکر کوم ټول هماغه ځوانان دي چې په افغانستان کې لوړ لوړ تعلیمونه کړي دي او دوی ښه سندونه لري که دوی په وطن کې د کار زمینه ورته برابره وي دوی په هیڅ وجه په دغه سختو لارو باندې په قاچاقي ډول باندې نه راتله دې هیوادو ته هیڅوک په پردي وطن کې خوشحاله نه دی ویل د هر چا مجبوریت وي دوی په خپل وطن کې د کار زمینه ورته برابره وي زه فکر نه کوم چې دغه سخت لارې په ځان منلې وي خپل مور پلار خویندې پرېښي وي او راغلي وي دې وطنو ته چې نه خپل وطن دی نه خپله خاوره ده د یو بل خبره به هم په سر باندې مانی په خپل وطن کې هر څوک آزاد ویلي پردي وطن کې داسې وي لکه یو زندان پردي وطن کې ژوند کول ډېر سخت ویل دغه ځوانان مجبوره دي هیڅوک له مستۍ نه راځي له مجبوریته راځي کله ورته زمینه برابره شي زه فکر نه کوم هیڅ ځوان راوځي بل هیواد ته زړه کړي
بله د جمهوریت په وروستیو کې ځوانانو ته د زده کړې زمینه ډېره مساعده وه مثلا مکتبونو ته تللی سوی پوهنتونونه خصوصي پوهنتونونه دولتي پوهنتونونه ورځ تر بلې زیات سوي وه او ځوانانو یو ډول په درس باندې په تحصیل باندې سر ټیټ کړی وه یو دم هر څه ګډوډ سول تاسو څه فکر کوئ افغانستان څومره شاته لاړه او بیا به څومره وخت ونیسي چې مونږ بیا اسې کادرونه دلته په افغانستان کې پیدا کړو
فرشته جانې که تاسو دغه تیر 22-23 کاله مخکې طالبانو دورې ته وګورئ په هغه دوره کې ډیری داسې افغانان وتلي چې اوس که په امریکا دي که په انګلستان دي که په نورو هیوادو کې اوسېږي دغه خپل د میډیا له لارې که تاسو وګورئ چې هغوی سره مرکې شوي دي هغوی ټول د همغې دورې نه راوتلي او ډېر پوه کسان دي چې اوس په نورو هیوادو کې دي یعنې تاسو که د هغوی نه د افغانستان کیسې واورئ نو هغوی ټول به دا کیسه ته وکړي چې د همغه د طالبانو په تېره دوره کې دوی راوتلي دي او هغوی ټول یا پیلوټان وو یا نظامي کسان وو یا جنرالان وو چې اوس په نورو هیوادو کې دي همدغه دوره کې مونږ آینده اولادونه به بیا دغه کیسې کوي چې په دغه وضعیت کې مونږ راوتلو یا مونږ خپل به دغه قصې کوو چې په دغه سیو دوره کې مونږ بیرون راووتلو نو دا ټول هغه څه دي چې کتیرې دوره کې خلک راوتلي وو په دې دوره کې نور ځوانان ووتل دا به بیا د همدغه دولت قصې کوي کچیر ته دغه وضعیت مخاوني نیول شي ځوانان ته کار برابر نشي د ځوانانو سره ناست ولاړه ونشي د هغوی مشکلات و نورې دل شي فکر وکړي چې دا هماغه د 22 کالو مخکې طالبانو دوره ده چې خلک وتل او وطن تش پاتې شو بې کډرو پاتې شولو دغه اوس کته سوې ادارو تلاشی په افغانستان کې تاسو وګورئ په لاده سي شاک بمونی سي وو وګورئ چې په ادارو کې څه روان دي یعنی دا څه غیر مسلکی کسان چې هغه هیڅ د هغه دفتر یا د هغه ادارې د کار سره بيخي د څه مسلکی اړخ نه لري نو پويږي چې څه وکما بخیر ک په تیر جمهوریت کې هر څه وک واسطه وا که هر څه موږ د تیر دولت هم نه وایو چې یعنی سل په سل د هغه ټول کړنې سمې به ولیک په واسطه وک په هر څه راغلی او ادقل د لسم پوري درس ویلې وو یا لسانس وو یا ماسترو یعنی په یو څه پوهېدل مسلکي وو ولې په اوس دوره کې کوم کسان چې راغلي دي هغه ته 2-3 ورځې ټریننګ ورکړل شوی دی تاسو 12 کاله مکتب وګورئ 2-3 ورځې ټریننګ وګورئ نو هغه په کوم اړخ باندې مسلکي کار به وکړي وای اداره به څنګه پرمختګ وکړي نو دا ټول د لاملونو دي چې یو دولت شاته ځي زه فکر کوم دا ډیره لویه ضربه ده
کورنیو ته په داسې وضعیت کې څه کول پکار دي چې خپلو ځوانانو ته قناعت ورکړي خپلو کدرونو ته قناعت ورکړي چې وطن پرې نږدي سخت راغلی سخت یو څه وخت وزغمي مګر خپل وطن خوار نکړي مثلا دوی که مثلا په غیر قانوني لارو باندې تګ تزر کوي دغه مشکلات ورته بیان کړي کورنۍ څه کولای شي له ځوانانو سره
فکر کوم په دې کې فرشته جانې تر ټولو لوی مسؤلیت مور او پلار ته وراوړي زمونږ افغان کورنۍ کې که نور هر څه نه وي ځوانان ډېر د مور او پلار خبره مني هغه کوم احترام چې مور او پلار ته لري نو دغه خبر لږ تاثیرات ډېر زیات وي خپله کورنۍ اولاد باید کینه وي چې په پردي وطن کې داسې نه دي چې تیارې ډوډۍ ځوانان دي ته به ورځې خورې به اخلاص دلته ډېر ژوند سخت دی پردي وطنو کې ډېر مشکلات دي دلته چې ته نه وای راشي اول خو به د اسنادو موضوع وي د کار اجازه به درکوي په کلونو کلونو به پروت وي دلته ډېر مشکلات به حد اندازې او په افغانستان خو که هر رقم دی په دغه لحاظ باندې بیا خپل وطن خپل وطني مشکلات ډیر کم دي که نور نه بیا غشوي چې خپل کور ته لاړ شي د مور پلار سره کینی خواله وکي دا یو ډیر لوی نعمت ته چې څوک په خپل وطن کې اوسېږي او دا هغه چاته معلومیږي چې څوک بیرون دي. نو په دغه برخه کې زه فکر کوم تر ټولو د کورنۍ ډیر لوی مسؤلیت دی. د میډیا ډیر رول لوبولی شي په دې برخه کې چې هغوی په دې باندې بحثونه وکړي. نړیوالې میډیا چې کومې فعالې دي په نورو هیوادونو کې هغوی باید د افغان ځوانانو لپاره مثلا داسې خپرونې ولري یا داسې نشرات ولري چې دا په غیر قانوني ډول که څوک راځي نو دا یو ډول مرګ دی او مرګ طلبی کوي. نه دا چې ډېر اسانه ده چې یو څوک به دلته راورسېږي. صحیح ده ډېری ځوانان لاړو اوس نور هم دې ته وسېږي. هغوی وایي چې هله یو څوک لاړو بس زه پاتې شوم. ولې هغوی به په قانوني لار راغلي وي، هغوی به محفوظه لار به وه. ولې ته چې کوم راځې دغه سختو لارو باندې دا ډېره د خطر لاره ده او د مرګ لاره ده او ته خپله د مرګ خولې ته ځان ورغورځوې. نو فکر کوم په دې برخه کې هم میډیا هم د نړیوالې رسنۍ دې برخه کې خپل فامیلونه کورنۍ ډېر رول لري چې خپل ځوانان چې یو فکر وکړي، عمیق فکر وکړي، په دې باندې ژور فکر وکړي چې دا لاره د خطر لاره ده. نو زه فکر کوم چې هیڅ وخت دې شیان ته زړه نه ښه کوي او بهر هیوادونو ته خیر. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه وطن کې مشکلات شته، دی موږ نه وایو چې نشته، ډیر مشکلات دي. ولې دا هر څه تیریږي او دغه شپه به هم سبا شي په ټولو افغانانو به انشاءالله چې خدای رحم وکړي او دوی به له دې ستونزو خلاص شي.
بله، که حاکم نظام ته یو څه ویل ولرو چې مثلا آیا دوی په دې باندې پوهیږي نه چې دغه کادر ته چې زه د ژوند ساحه تنګوم، مثلا مکتب ته نه پرېږدم، پوهنتون ته نه پرېږدم، کار ته نه پرېږدم، حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه؟ دا کومه سیاسي لوبه ده؟ دا څه ده؟ ولې دغو کادرونو د تګ مخه نه نیسي؟ ولې دغو کادرونو ته په هیواد کې زمینه نه مساعدي؟
څه موده مخکې یو دولس کسیز پلاوی افغانستان ته تللی و چې په هغې کې یوه مېرمن هم وه. هغوی موخه دا وه د بهر هیواد اروپا نه تللي وو. هغوی موخه دا وه چې په افغانستان کې د تعلیم چارواکو سره په دې باندې بحث وکړي چې اخر ستونزه څه ده، تاسو ولې د تعلیم په برخه کې نجونو ته دومره مشکلات جوړ کړي دي. یو مېرمن تللې وه، ما نه اوس نوم له یاده وتلی، هغې وژړل. هغې ویلې وي زه لاړم یو وزارت تا نه پوهېږم چې کوم وزیر د اوسني حکومت وښودو، وایي چې هغې سره ناستم په دې مې بحث کولو چې دا د نجونو د ښوونځي په مسله کې، تعلیم په مسله کې تاسو ولې مثلا سستي کوئ. وایي هغو ټول ماته په ژړا شول وی کله چې ما دا خبرې کولې. تاسو خپل فکر وکړئ چې دا د انسان ذهن ته ورځي چې دا یو سیاسي لوبه ده. زه فکر کوم ډیری وزیران شاید تاسو لیدلی وي چې کله د تعلیم په برخه کې خبره ورسره کیږي او څوک ته پوښتنه کوي، نو هغوی وایي چې موږ په دې خوشاله یو چې نجونې تعلیم وکړي. ولې دا نه وایي چې د نجونو د شپږم سمنه لوړ مکاتب ولې بندې، ولې هغوی ته تعلیم اجازه نه ورکول کیږي؟ نو زه فکر کوم چې دا یو سیاسي لوبه ده او د دوی په لاس کې څه نشته او هغه څه چې د دوی په لاس کې دي هغه نش ولې چې مثلا د ښوونځیو دروازې پرانیزي. نو په ټوله کې دولت باید دې ته پام وکړي، د هیڅ چا زړه باید بند کړي. همدا اوس چې ډېری فامیلونه له افغانستان نه وتلي، ما مخکې یادونه وکړه، د هغوی په هر یو کور کې دوه درې نجونې دي او هغه د همدې لپاره وتلی چې دغه لور مې دغه اولاد مې بې سواده پاتې نه شي، کنه هیڅوک پردي وطن ته زړه نه ښه کوي. او تر ټولو یو لامل هم همدغه بلل کېږي چې له وطن نه خلک وځي.
څه فکر کوئ ولې د اوسنۍ دولت حقیقت نه وایي چې مثلا موږ ولې په ځوانانو باندې ژوند ساحه تنګه کړې ده، په افغانانو باندې تنګه کړې ده، او بیا چې ممکن خبرې کوو چې امنیت راغلی ده او افغانستان جوړ شوی ده او جنگ نسته او دا نسته، دوی ولې حقیقت نه وایي؟ چې خبر څه ده؟
خو زه فکر کوم که چېرته حقیقت وایي شاید دوی تاوان پکې وي، او یا شاید دا وي چې د حقیقت د ویلو لپاره هغه الفاظ دوی نه لري یا اجازه نه لري یا مثلا قومانده د بل جاله لوري ده. شاید دغه مسایل وي چې دوی حقیقت نه وایي. کنه د حقیقت ویل خو زه فکر کوم داسې سخته مشکله خبر بونه وي چې دوی وایي نشي ویلی، دا اسانه موضوع ده. نو کله چې ما یادونه وکړله چې ډیری وزیران د تعلیم مخالف نه دي او هغوی وایي چې موږ هیڅ مشکل نه لرو، نو دا دې نه ښکاري چې زه فکر کوم دا د دو نه ډیره لوړه خبره ده. د تعلیم دا پورته څه کیسه ده چې دوی ته اجازه نشته چې د تعلیم دروازې د خلاصې چې د نجونو پر مخ باندې؟ نو که هر څه وي، ولې زه فکر کوم چې کچیرته ملت په داسې بمباست کې پاتې کیږي او دا خبره ګونګه پاتې کیږي، دا په ملت هم بد تاثیر کوي. حداقل خبره باید سپینه شي، حقیقت باید ملت ته وویل شي، ځوانان باید په دې باندې پوه شي. کله چې یو حکومت یو دولت د خلکو نه یو څه خبرې پټوي، د خپل د تشویش پیدا کوي او ملت په نیو ګنګسیات کې اچوي. نو دا خبره باید سپینه شي، ملت ته باید وویل شي، حقیقتونه باید واضح شي. په ټوله کې یعنی دا د دوی په تاوان باندې دا څومره پټ شي دا مسله.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
مننه فرشته جانې، هیله کوم خدای په
گران دوستانو دا و دی اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
تصویر سره کوم لوبه ډیره مې خوخه یې محبوبه ډیره مې خوخه یې محبوبه چې تا مې نکوي دروغ رازور پوښتنه چې تا مې نکوي دروغ رازور پوښتنه الله قبر دې زوال قبر دې زوال